افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اورېدې ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنو ریاستنوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي نن له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت 16 فهرزار کړه او د افغانستان په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارد له امله ورته د خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د دې وزارت مرستیال وایي حافظ احمد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې د پاکستانی امپاوز انتیری غندل شوی او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شوی چې په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوخت و، د پاکستانی پاوز لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړو پاکستانی کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. لدی مخیر طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلو چې په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایی بریدونو په نتیجه کې چې پرون ناوخته وشول په څلورو سیمو وشول په شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. هغه همدارنګه ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ تنه نور چې ډېری یې ماشومان دي انټپیان شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د دې هیواد پوز انتر اوسه د دغو بمباریو او نه هم د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د غبرګون په وړاندې عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د پاکستاني و امنیتي چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې بریدونه د ترهګرو پر پټنځایونو شوي او پکې وژل شوي هم د تحریک طالبان پاکستان سخت دریځ ډلې غړي دي. هغه ویلي چې په دغو بریدونو کې له جټ او ډرون الوتکو څخه انکار اخیستل شوی دی. د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو غندلی او هغه ښکاره تېری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې ده. دغه راز یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپوړو چارواکو هم د پاکستان دغه برید غندلی دی. وروسته په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اورئ. د قزاقستان په لویدیز اقطاب ښار ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن چهارشنبې وویل چې په دغه الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه 9 تنه سپاره وو. چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له 150 زیات ژوندي پاتې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وویل د 2 ماشومانو په ګډون 20 تنه سیمه ییز روغتون ته لېږدول شوي دي. د 11 کسانو روغتیایي وضعیت نازک خودل شوی او د جدي پاملرنې په څنګه کې تر درملنې لاندې دي. د اذربایجان هوایی شرکت ویلي چې د امبرایر 190 الوتکه چې له باکو څخه د چچنیا پلازمېنې ګروزنې ته په لاره وه اړه شوه چې له اقطاو څخه شاوخوا 3 کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته وکړي. د الوتکې د غورځېدو لامل سمدستي نه دی څرګند او د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د فلسطینیانو سخت دریځ ډله حماس وایي اسرائیل نوي شرایط وضع کړي چې په غزه کې یو اوربند ته د رسېدو لپاره یوه موافقه ځنډنې کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې حماس ویلي له دې سره سره دوی انعطاف ښیي او د قطر او مصر په منځګړیتوب د اوربند په اړه خبرې اترې په جدي لوري روانې دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني وویل اسرائیل له غزې د وتلو اوربند بندیانو او خپلو سیمو ته د بې ځایه شوو د بېرته ستنېدو اړوند مسایلو په اړه نوي شرطونه وضع کړي چې د یوې موافقې ترلاسه کولې چې دوی ډېر ورنږدې شوي وو ځنډولې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پرون وویل چې د اسرائیل د خبرو اترو ټیم د غزې په اړه د یوې مهمې اونۍ خبرو اترو وروسته د یرغمل شوو د معاملې په اړه د داخلي مشورو لپاره د سیشن بي په مخام بیرته له قطر څخه اسرائیل ته ستون شوې ده. اسرائیل په غزه کې جګړه ورسره له هغې پیل کړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس په ګډون سخت دریځ وسلوالو له غزې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا پنځشنبه د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه وکړي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. له زیمبابوې سره دوهمه ټیسټ لوبه به د مرغومې یا جدي میاشتې په 14 وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 20 او 50 سیالیو کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. خبرونه ملازدی رادیو اوریدل. وړاندې پر پرونو کې واورې چې د طالبانو حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د سیمې وزایي چارواکي وویل
برمل پلمن سیمه منګړیتای کې او د مرغې په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغله. د هغې لخوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور باقي پاکستاني مهاجرین دي.
د پاکستان د غبرګونونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو ترڅنګ عام او افغانانو هم غبرګونونه ښکاره کړي.
په ډیپلوماټیک کچا باندې باید ژر تر ژره د پاکستان سفارت ته وتړل شي او ښکاره ستاسو د هیواد هر مقصدي په کابل تجاوز کوي. زه فکر کوم دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسب نه دي.
په افغانستان کې د غبرګونونو په وړاندې سخت اکسل ملونه ښکاره کړي، خو په اسلام آباد کې چارواکو تر اوسه رسمن څرګندونه نه دي کړې. په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ د مشال رادیو له همکار سره وغږیږو. په نړیوالو مسایلو کې په قزاقستان کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو د پیښې له وروستو جزئیاتو خبر شي، او د اروزګان ولایت د ترین کوټ ښار د اوسېدونکو څرګندونه به هم واوري چې د ښاري پراختیايي پلان د بشپړېدو ته خوشاله دي.
شارو ته به نه را تامت وساسي او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم سي. سړکان به مسمه، یو مریض به مشفقانی او مکتب ته مکشنیان دا بار لار باندې سي. د جسم
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. په برمل ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې بیا ویلي چې په دې برید کې آن د یوې کورنۍ څوارلس غړي وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د بریدونو په خبرګون کې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې نن له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شار ظفر احضار کړو. په برمل ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمې د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبار له امله ورته د خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیر شپې د حملې لامل د شپږ څلوېښت کسانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په وژل شویو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي زیانمن کسان یو شمېر د سیمې اوسیدونکي او ځینې د وزیرستان بېځایه شوي کډوال دي. زبی الله مجاهد دا هم ویلي چې دا هوایي حمله تیره شپه د برمل په شینسترګۍ اډې، سورزغمی، الماستی او مرغی سیمو کې شویده. دا سیمې د ډیورن کرخې بلې غاړې د جنوبی وزیرستان د ناکراره قبایلی سیمې انګور اډې سره ګډه پوله لري. په برمل ولسوالۍ کې یوې طالب امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د یوې سیمه ییزې کورنۍ څوارلس غړي هم شامل دي.
دغه شپه نو وخته 9 بجه خوښه برمل پلمن سیمه منګړیتای کې او د مرغې په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغله. یې غیر خو بمبار وشو چې څوارلس ملکی وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور باقي پاکستاني مهاجرین دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تیر شپه نو وخته لدی هوایي حمله وروسته په خپل اکسپانا په یو بیان کې د حمله غندلې او د افغانستان په خاوري وحشیانه برید بللې. دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې دا حمله به ځواب پاتې نشي. د برمل ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله د شپې 9 بجې تر سره شو چې لاملې غنو ملکیانو ته مرجوب لواوخته. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو صدیق الله ازادي راډیو ته ویل
پاکستانیانو ته کې د برمل ولسوالۍ په زیاتره سیمو باندې ګرځیدلې چې بیا روسي بمبار هم وک خلکو ته مالی او ځاني تلفات وړول. زه دومره دقیق معلومات نه لرم خو د ښځو او ماشومانو په شمول 15 شهیدان لرو او دا خلک ټول ولسی خلک او عام خلک وو.
د برمل اوسیدونکو وایي چې له حمله وروسته د پیښې سیمې ته د ټلیفوني اسانتیا او د درېدلو لامل لاسرسي سخت شوه. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې اچي ویل چې اوس مهال په سیمه کې وضعیت نارمل دی او سیمه ییز اوسیدونکو د وژل شویو کسانو د تدفین مراسم ترسره کوي.
او یرا خاور نه خوله تر وسه ډیر راوتی دي که څه پاتې وي کم تر پاتې وي. اکثر راغلل روختنو چې کوم خدمت و هغه تر سره کړ. روختنو ولا راغلل او بده غنه وز ډیر اکثر شهیدان دي، زخمیان کم دي پکې. نه دغه دزونه مزونه فرخال نشته، بس خلک اخته دی چې کوم مړی شوي دي، شهیدان شوي دي، دغه تدفین کوي لکه خخوي یې ښه. او نور خو تیاری نشته، وضعیت خو نرمال ده، بیخي طالبان هسې په کنټرول کې اخیستی دي.
داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان هوایي ځواک له دې برید سره هم مهاله د خوست او پکتیا په یو شمېر سیمو هم حملې کړي، خو په رسمي ډول دا ادعاوې نه دي تایید شوي. که څه هم د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د تیر شپې د هوایي حملې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو ځینو پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان پوځ تیره شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د روزنې مرکزونه په نښه کړي او د ټي ټي پي لږ تر لږه 1.5 وسلوالې وژلي. خو د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراساني ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایي ځواک په برمل کې د وزیرستانونو بې ځای شوي ملکي کډوال او سیمه ییز افغانان په نښه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جنگي الوتکې د افغانستان په خاوره کې دننه بمباری کوي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړې و چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي وو. پاکستان ادعا لري چې د دې هیواد وسلوال مخالفین یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړي او د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. د پاکستان هوایي ځواکونو د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دا برید داسې مهال کړی چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي صادق خان د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر کړی او پرون سه شنبه په خپل اکسپانه لیکلی چې یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدلی او د دې لیدنو کتنو هدف په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبره د ورورګلوۍ اړیکو پراختیا وه.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د تیر شپې د بریدونو په باب مو واورېدل. له دغو بریدونو وروسته د طالبانو حکومت او د غراز یو شمېر افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت چارواکو انتون غبرګونونه ښکاره کړي دي، خو تر اوسه پورې اسلام آباد کې چارواکو د دغو بریدونو او د افغانستان د لوري د خبرګونونو په اړه څه نه دی ویلي. د اسلام آباد د زموږ د مشال راډیو خبریال طاهر خان هم همدا شپه را سره وصل دی. دغه راز د سیاسي چارو شنونکي سمې یوسف زای هم پلان کړی دواړو ته خراغلاست وایو. لومړی طاهر خان، تا ته بدر شو، د پاکستاني چارواکي ولې تر اوسه غلي دي؟
سلام تاسو ته، تاسو ملمت، تاسو اوریدونکو ته. دا خود حیرانتیا خبره زکه ده چې کله پاکستان په مارچ کې روان کال برید کړو په خوست باندې، او هلته ما هغه وخت کې دا ویلو چې دوی ټي ټي پی او د هټل ګلبادر ډل په نخښه کړو، هغه وخت کې اعلان کړی وو. او دا ځکه کې خوست یو بل روایت پاکستان کې جوړ شو چې کله دوی رسمن سن ویل غواړي، نو دوی د ټولنیزو رسنیو د لارې چې پاغه باندې د پاکستان د فوج او د پاکستان د استخباراتو ډېر حسابونه یا اکاونټونه جوړ شوي دي داګه د لارې. بلکې یو د حیرانتیا خبره دا بل هم ده چې یو پیخه کې شوي وي یا پلان شوي وي هم دغه اکاونټونو ته د اول نه معلومات ورکړي. د کتیر ماخام داسې راغلل زنه په یو لفظ لیکي یا دوه لیکي، او دا غیر نه ډیر خلک دا معنی والی چې سناس کیدون کی دي یا شوی دي. نو تیر روز دغه دغه بریډ نولان دوم دغه رنگ دي ولیکل، او بیا چې کله بریډ شو نو دا هغه وخت نه واره ته تاسو چې خبر کوم دی وخت پورې هغه اکاونټونه ډیر زیات فعال دي.
بله بله،
او خپل معلومات هم کوي، او د ټي ټي پی خبر مرادوي، د طالبان د حکومت د وایان خبر مرادوي. نو دا حیرانتیا خبره ده چې یو کار شوی دی، او سره له دې چې د افغانستان د طالبانو د خوا لږه شیبه وړاندې خبر راغی چې هغه د پاکستان چې کومه شاردی افیر دی، ناظم الامور دی، هغه احضار کړی دی. بیا د طالبانو دفاع د وزارت بیان راغی، د بولا مجاهد بیان راغی. د دې شیزونو باوجود تر اوسه پورې پاکستان نو څه دلیل نه ښیي.
مننه تای خان، تاسو را سره وشه د یوسف زای صاحب تاسو ته بدر شو. ګمانم چې مایکروفون مم روخانه او غږونه ډیر راتلل. په هر صورت یوسف زای صاحب، دغه بریدونه داسې مهال شوې دي چې د افغانستان لپاره د طالبانو د پاکستان د حکومت ځانګړی استازي صادق خان پرون په کابل کې وو، او د طالبانو له لوړپوړو چارواکو، د دفاع له وزیر، د کورنیو چارو، د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړلې، د دواړو هیوادونو پر اړیکو سره غږېدلې دي. دا څه معنی لري چې صادق خان په کابل کې وي او هلته په برمل کې پاکستان پوځ بریدونه کوي؟
مننه تاسو ته طاهر خان صاحب ته او اوریدونکو ته. زه فکر کوم دا یو ډول هغه د ډیپلوماسۍ د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې پرون د پاکستان خاص استازی وروسته له ډیره وخته کابل ته تللی و او هغه یعنی هغه د سیاسي حکومت ته چې په کابل کې ده د هغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې یو شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وې چې پراتون کې څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم هم د اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي متصل پاکستان بریدونه پیل کړل. یو خدا ده چې دلته دانی پاکستان سیاسي حکومت او فوج دواړه یو ډول پټاکر کې رالو او د خپل د پاکستان د کورنۍ د افغانستان لپاره کوم استازي ده دغه هم یو ډول دغه لپاره هم یو ډول توهین وشول چې هغه د لپاره ستوري چلته خبري وتی. دویم ځین خلک دا خبري کوي چې ممکن صادق خان هلته د وړاندې نه داسې یو پاک طالبانو ته اشاره ورکړې وي، خو بهرحال دا یو بده پیښه ده او د دې پیښې په نتیجه کې ټي ټي پی له منځه نه ځي او پاکستان اوس په دې فکر کوي رسمن دوی اعلان هم شي کوي ځکه چې په اخلاقي تور باندې دا ډول بریټ کول نقصانات لري او پاکستان دا فکر کول و چې کېدای شي په دې کې د طالبانو غټ مشر مړوي ټي ټي پی غټ وجر شوی وي نو بیا به دوی ډېر په غټه سطح باندې دا خبره کوي چې وګوره دا خو ثبوت ته چې دا مشران هلته وجر شو ټي ټي پی. نو یو ډول داسې حالت رامنځته شو چې خلاف توقع و. البته د دې نه وړاندې پاکستان کې شپاړس تنه پاکستاني فوجیان وجل شوي وو، ورپسې د فوج مشر وزیرستان ته پرون نابرس تللی و. نو زما په خیال پاکستان دا فکر کوي چې مونږ په دې کې نور دوه رایې یا شک نه لرو چې ټي ټي پی په افغانستان کې تمویلیږي او مونږ سره ځواک ته مونږ سره تیاری دي مونږ سره میزایل دي مونږ څنګه وګورو بریټ کولای شو.
بله، د دغه خبرګونونو ته په پام چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو من جمله د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر پرون لومړی کس چې سخت عکس العمل ښکاره کړ ویل چې موږ به دغه برید بی ځواب پرې نږدو. د دې هدف څه ده؟ طالبان څه کولی؟ طالبان حکومت څه کولی شي؟
زه فکر کوم د طالبانو حکومت په سمدستي ډول هیڅ هم نشي کولای ځکه چې نه افغانستان ټانک لري نه طیاره لري نه داسې میزایل لري نه د راکټ لري او په مقابل کې پاکستان دا هر څه لري. البته دا د الفاظو خبرې دي خو په اوږده ستراتیژي کې زه فکر کوم دا ډول بریدونه بیا افغانستان او کار ډول حکومت هغه مجبوروي، هغوی هم بیا د پاکستان د خوږ ګوتې په استفاده ټي ټي پی مرسته کولای شي، د بلوچانو مرسته کولای شي او یو ډول پراخه پیمانه باندې رسمن دغه ګروپونو نه حمایت ته مجبوریږي. اوس خو زه فکر کوم چې تعجب دا ده چې یو ډول د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې مثبت پرمختګ راغلی او طالبانو د قبایلو سیمو مهاجرین چې افغان حکومت ورته مهاجرین وایي او پاکستان ورته طالبان وایي دغه 200 کورنۍ د ورن لاین د کرخنه د ګلانو د کیمپ او د برمل د کیمپ نه کرباغ ته واستول. نو خلک وی چې دا د دغه د یخ چې د دوالو هوادونو ترمنځ ورشل واغ ورور ویل کیږي کوم تاسو په نه دا پرونی پیخه ډیره داسې پیخه ده چې باید نوې شوی. البته پاکستان حکومت هم ته فشار لاندې ده ځکه دوی مسلسل ډول ټي ټي پی بریدونو کې دوی فوجان لمندزي سکیورټي خرابېږي. خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې ټي ټي پی وجود کاغه پار شکل وی دا د پاکستان د ټي ټي پی د مقاومت د پاکستان د حکومت پر ضد چې کوم د جګړه رغدا یو جز ده یو کل نه ده. مشکل خو پاکستان کې نه نه ده، مشکل خو د افغانستان سرحدونو نه ډیر لري پروت. لکه څنګه چې د افغانستان په تیر شل کنن حکومت کې جګړه کې افغان طالبان په پاکستان کې پراته وو، د مهاجرو په کمپونو کې پراته وو. پاکستان به دا ویج دا نه پیژنو کوم یو افغان ده کوم یو مهاجر ده کوم یو طالب ده، خو خپل کار ته ادامه ورکوله. مقاومت خو پاسه په افغانستان کې وو او د خو د پاره یو دلیل هم وو. نو اوس ورته ډول زه فکر کوم ک په وګړه مبارزه کې زه فکر نه کوم چې ټي ټي پی لمنځ لاړ شي، بلکې ټي ټي پی سره به طالبانو همدردی نور هم زیاته شي او افغانانو همدردی هم زیاته شي.
مننه یوسف زای صاحب. طاهر خان کراته وای چې تر اوسه پورې خو د پاکستان پاوز یا د پاکستان حکومت رسما د دغو بریدونو یا د طالبانو د حکومت د عکس العملونو په باب رسمي څرګندونې نه دي کړې. پخوانیو تجربو ته په پام مخکې چې دا ډول حملې شوې دي، آیا پاکستان حکومت به په ځنډ غبرګون ښکاره کړي؟
گمان نکوما زکه چې خکارا کوي نو باید چې زری خکارا کړي وي، زکه چې تیر بریډ شیو نو ډېر زر دی خبرګون خکارا کړي وو، او تیر بریډ هم لکه لوی بریډ دا هم لوی بریډ دی. مازی کې به سواړه واړه راکټ په کونړ باندې یو ځای بل ځای باندې باندې تو غولې، خو هغه باندې باندې خاموش وو، زکه اخو افغانستان لخوا خو په هغه باندې خبره وشو، لیکن پاکستان په تل هغه باندې خاموش پاتې شوی دی. خو دغه برید دومره زیات و د روان کال په مارچ کې شو چې بیا پاکستان دغه تایید هم کړه، او لیکن اوس نه تاییدوي. نو دا خبره هم وزن لري چې ممکن ده دوی داسې یو کس نه پنه کړی چې هغه خلکو ته وخي. اسې خو په ټولنیزو رسنیو دوی ډېر عکسونه هم ورکړي دي، یو ویډیوګانې هم خپروي چې دا ځای مونږ پنه کړی دی او دلته دا ګاډي ولاړ دي، لیکن هغه شیان ډېر زیات دغه نه اخلي، لکه د خلکو هغه توجه یا ادبار دغه دغه بیانونو باندې خلکو ناراضي. نو رسمن خو پکار دي چې وي، ځکه چې د طالبانو خو درې بیانونه په دې اړه باندې رسمن راغلل، او ګومان نه کوم چې دا دوه وخت پر لکه دا سره شمه ویلي چې نه ناراضي یا د امیم کان دي چې صادق سفر پای تر رسیدې ځکه صادق نن په کابل کې وو نن ډیپلوماټانو سره هلته لیدل. نو بهرحال امکان خو نه ښکاري چې راشي، ځکه چې اوس په کراتون راغلی بو.
کور ودان له اسلام آباد از موږ د مشال رادیو خبریال طاهر خان او د غرض د سیاسي چارو شنونکو سمي يوسف زي له تاسو دواړو مننه چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ. له موضوع لري نزو لکه څنګه چې مخکې مو ویل د طالبانو پر حکومت سربېره د غرض یو شمېر افغان سیاستوالو د پخوانی جمهوریت نظام پخوانی او چارواکو او د غرض عام او افغانانو هم په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پاوست د انټيري ورځ د خونړیو بریدونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکارا کړی دي. نور به په دې رپورت کې وورو.
د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې بریډ چې لسګونو ځایي اوسیدونکو او وزیرستاني بې ځایه سویو ته درنه مرکزوب لاړولې، په کور دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپل اکسپانه د بریډ غندلی او دای د افغانستان د حاکمیت نقص او پر خاوري ښکاره تیرای بللای دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد که څه هم په دې باور دی چې ممکن د طالبانو حکومت به د بریډ ته ځواب ووایي، خو په خپل اکسپانه خوانی ټویټر یې ټینګار کړی چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو بل ته اجازه ورنه کړي چې افراد یا ډلې له خاورې د یو بل هیواد امنیت وګواښي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په خپل ایکس پاڼا په دې اړه لیکلي، پاکستان د طالبانو پر وړاندې له جبري ډیپلوماسي کار اخلي. د تیر جمهوري نظام د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح بیا د دې برید په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼا له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو، له دغه هیواد سره پر پوله او نورو ولایتونو کې د دوی د ځواکونو د متمرکز کولو پر څرنګوالي او توپیرونو نیوکی کړی دي. له طالبانو سره د تیر جمهوری حکومت د سولې مرکشي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکسی بیا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان د پټکو وړاندې بمباری د نړیوالو قوانینو خلاف او د نامنیو د کړکیچ پراخولو ته د بلنې په معنا دي. د تیر جمهوری نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل هم په دې اړه په خپلو ایکس پاڼو په بیلابیلو بیانونو کې لیکلي چې طالبان د دغه ډول د دوی پټکو وحشیانه حملو د مخنیوي هیڅ ډول وړتیا، اختیار او هوایی دفاعي ځواک نه لري. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې لیکلي چې دوی به د پاکستان دا برید په ځواب پرې نه کړي. بلخوا عام افغانان هم وایي له دغه ډول حملو ستړي سوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي عبدالبصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا خو سنوي خبره نه ده چې په افغانستان باندې بریدونه کیږي، همدارنګه په پکتیا باندې سومزل دي چې له پاکستان له خوا بریدونه کیږي، همدارنګه کونړ باندې او د ننګرهار په مندري ولسوالۍ کې هم یو څه وخت مخکې د پاکستان له خوا بریدونه شوي. خو متاسفانه هیڅ داسې کوم راپور او داسې کوم خبر موږ نه دی اوریدلې چې دوی پوښتنه کړې ده. د عوام افغان پر صفات باندې زما غوښتنه له دولت نه دغه ده، پاکستان دولت څخه پوښتنه وکړي چې ولې.
دغه شان د کابل ولایت اوسیدونکی روزي محمد زابلي بیا وایي، د طالبانو حکومت باید د پاکستان د دې حملې په غبرګون کې په کابل کې د دغه هیواد سفارت ور وتړي.
د نړیوال ټولنې په شمول باید افغان حکومت
دته د مشروع دی په شورت کې خپل جواب وای او د غرس په ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وټرل شي. نو په دغه حالت کې چې یو هیواد هم نه د ګاونډي توب اصول په نظر کې لري او نه نړیوال اصول په نظر کې لري او حتی نه انساني اصول په نظر کې لري او ښکارا ستاسو د هیواد حریم نقصوي پر تا باندې تجاوز کوي، زه فکر کوم د دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې
دا خبرګونونه او نیوکه داسې وخت دی چې ځینو پاکستانی چارواکو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د جنگي جیټ الوتکو په وسیله یې تیر شپه په هغو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د دوی پټکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشکوک پټنځایونه پکې و. خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان دا ډول حملې له دې وړاندې هم کړي او دوی ځکه دا حملې ترسره کوي چې د دوی د ادعاو په اساس په دغو سرحدي سیمو کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان په ټنځایونه موجود دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
او سمې ونړې وال موضوع په قزاقستان کې د آذربایجان د مسافرلوونکو الوتکې د لوی دوله عمل لسګونه کسان مړ شوي دي. قزاقستان چارواکو ویل یو مسافرلوونکو الوتکې چې د آذربایجان له پلازمېنه باکو څخه روسیې ته په لار و د قزاقستان لوی دیس کې د اقطاو خارته نږدې لوی درې ده. نور جزئیات به له حسین احمد څخه اورو.
له آذربایجان د روسیې پر لارې به مسافرونکو الوتکه په قزاقستان کې لیدلې او لکتر لګه وش په تکستان پکې مړ شوې دي. چارواکو ویلي د لمړنۍ معلوماتو لمخې تر ډېر زیات ژوندۍ پاتې دي. د آذربایجان د لوی څارنوال دفتر په باکو کې خبر اعلان ویل چې لکتر لګه د ډېر شتنه ژوندۍ پاتې شوی او تر درمنلې لاندې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت ویلي چې د دوه ماشومان په ګډون وش کسان سیمې زروختون ته ور وړل شوې دي. ویل شوې چې د ولسو کسانو حالت نازک وو او تر جدي څارنې لاندې وو. د قزاقستان د روغتیا وزارت پی ویلمه کې ویلي چې د دوه کوچنیانو په ګډون اوښ کسان روغتون ته انتقال شوې دي. په لمه کې زیاته شوې چې د ولسو کسانو روغتي وضعیت نازک دی. د قزاقستان د بیړنۍ حالات د وزارت استازي خیرات جانس پویایف د دې پیښې په اړه رسنیو ته وویل:
د ورستیو معلوماتو پر اساس چې له هوایي ډګر څخه ترلاسه شوی د آذربایجان هوایي شرکت امبرایر یو سل نوی ډول الوتکه چې د باکو څخه ګروزنی ته روانه وه او پکې نه شپېته کسان د پنځه عملی غړو په شمول سپاره وو. په دوی کې دو څلوېښت کسه د آذربایجان اتبا، شپاړس کسه روسي اتبا، شپږ قزاقستاني اتبا او درې قرغزستاني اتبا شامل وو. د بیړني وضعیت اعلان کړی وو. خو درې کیلومترۍ د اقطاو ښار له هوایي ډګر څخه د سقوط سره مخ شوه. د ژغورنې او د مرستې رسونې ټیمونه د پیښې ځای ته استول شوي دي.
د بیړنۍ حالات وزارت پی ویلمه کې ویلي چې د ژغورنې ټیمونه د پیښې ځای ته رسیدلي دي. اولته لګېدلی اور وشل شوی دی. د پیښې له ځای اخیستل شوي ویډیوګانې ښیي چې الوتکه پر ځمکه سرچپه لوېدلې او یوه برخه یې د وزرونو او پاتې برخې څخه ماته شوې ده. د آذربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امپرایر یو سل نوي الوتکه له باکو څخه د چیچنیا پلازمېنې ګرو زینیت روانه وه. خو له اقطاو څخه شاوخوا 3 کیلومتره لري بیړنۍ ناستې ته اړه شوه. د الوتکې د لوېدو لامل سمدستي نه دی معلوم شوی. د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د روسیې د ترانسپورت فدرال هوایي ادارې بوبین ویلي چې لمړني معلومات ښیي چې د الوتکې له مرغۍ سره تر ټکر وروسته بیړنۍ حالت رامنځته شو او پیلوټ په اقطاو کې د کیناستو پرېکړه وکړه. د قزاقستان ولسمشر قاسم زورومارت توقایف د دې پیښې د څېړلو لپاره د صدر اعظم د مرستیال قناه بوزویو مابایف په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. تو قایف چارواکو ته لارښوونه کړې چې د پلازمېنې استانه څخه د ډاکټرانو یوه ډله اقطاو ته واسوي چې د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په روسیه کې د کم ویلت یا ګډو ګټو هیوادونو د غیر رسمي سرمشیز لپاره خپل سفر لاند کړ او بیرته باکو ته ستون شو.
نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.